درنو اوریدونکو السلام علیکم. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د یوې کورنۍ درې غړي په اوبو کې د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د غزنی امنیه قمندانۍ ویلي دي چې لومړی یو ماشوم د لوبو په ترڅ کې اوبو ته ولوېد او وروسته یې مور و پلار د هغه د ژغورنې لپاره ځان اوبو ته واچاوه خو درې واړه مړه شول. دا پیښه نن د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې شوې ده. تېر کال راپور ورکړی شوی و چې تر 500 ډېر کسان چې ډېری ځوانانو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې په اوبو کې د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي دي. بې احتیاطي له لامبو سره نابلدي او د ډوبو شویو کسانو د ژغورنې د امکاناتو نشتوالی د دې مرګونو پیښو مهم عوامل بلل کېږي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په افغانستان کې میندو ته د ماشومانو د ښې روزنې د تجربوي کورسونو خبر ورکوي. یونیسف نن پر خپل ایکس پاڼه د دې کورسونو د پایل خبر ورکړی او ویلي دي چې د نړیوال بانک په ملاتړ په دې پروګرام کې 10,000 هغه میندې چې له 16 کلونو کم عمره ماشومان لري روزل کیږي. په افغانستان کې چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه دی د ماشومانو د روزنې ځانګړي ښوونځي نشته. یونیسف وایي په دې کورسونو کې میندې زده کړه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته پاملرنه او عاطفي او مسؤلانه چلند وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د ناروغي پیښې په زیاتېدو دي. د سازمان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې واکسین د شری د مخنیوي لپاره یوازینی لار بللې ده او له خلکو یې غوښتي چې د دې ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تیر اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 24 سالنه ډیر شي ودی. د دې راپور لمخې تر اپریل میاشتې پورې د دې ناروغي لقبل د مړینو شمیر 103 نیوي ته رسیدلی دی. د پاکستان پر قلمرو د هند له حملې یو ورځ وروسته نوی دیلی ګواښ کړی چې د پاکستان هر راز انتقامي اقدام ته به خورا ډیر په قاطعیت ځواب ووایي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر نن په نوی دیلی کې له خپل ایراني ساری سره د کتنې په مهال وویل چې پر پاکستان د دې هیواد حمله دقیقه او سنجول شوې وه، خو ده زیاته کړه چې که پاکستان ځوابي برید وکړي نو په دې کې به هیڅ شک نه وي چې په ډیر قاطعیت سره به ځواب ورکړل شي. په داسې حال کې چې په کشمیر کې په ګډ سرحد کې له څو ورځو راهیسې پیل شوې نښتې اوس په توپچي ډزو بدلې شوې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف شپنه کړې چې د هند برید ته به په انتقامي اقدام سره ځواب ووایي. د هند له حملې وروسته له پرونۍ ورځې راهیسې تر اوسه پورې له دواړو خواوو د ماشومانو په ګډون د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو خبرونه رارسېدلي دي. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي چې هند د پاکستان خاورې ته یرغلیزې بې پیلوټ الوتکې لیږلې دي. د پاکستان پوځ پر هند د پاکستان له حملې یوه ورځ وروسته په یوه بیان کې وویل چې د یوه هندي ډرون په برید کې 4 پاکستاني سرتیري ټپیان شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هغه تورونه رد کړی دي چې ګنی هیواد په لندن کې د اسرائیل پر سفارت د برید په پلان کې لاس لري. له دې مخکې د بریتانیا پولیسو ویلي و چې و ایرانی وګړي د تروریستي حملو د ترسره کولو په شک نیولې دي. شاغلی عراقچی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له ډیپلوماټیکو سرچینو څخه هیڅ ډول رسمي اطلاعات نه دي ترلاسه کړي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایوید کوپر ویلي دي چې تورن کسان د ایران د فعالیتونو په اړه له اندیښنو وروسته ونیول شول. تایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نیونې په لندن کې د ایران پر سفارت د برید د طرحې له افشا کېدو وروسته شوې دي، خو چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د جرمني نوی حکومت وایي چې ډیری غیر قانوني پناه غوښتونکو ته به اجازه ورنه کړي چې له سرحدونو څخه د هیواد ته ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې نوی صدر اعظم فردریش میرتس هڅه کوي د هیواد ته د پناه غوښتونکو د بې نظمه ننوتو او ورسره د افراطي شي اړخو د نفوذ د زیاتېدو مخه ونیسي. د کډوالو پر مخ د سرحدونو بندول د ښاغلي میرتس د پالیسۍ مهمه برخه ده.
آزادی په صفو کې
در امواج آزادی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي په څپو کې د پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په افغانستان کې په اقتصادي وضعیت خبرې کوو، په دې غږیږو له خپلو درنو بلبنو سره چې څنګه کېدای شي خلکو ته د کار زمینه مساعده شي څو له مهاجرت ډډه وکړي، په خپل وطن کې پاتې شي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د 2024 کال د جنوري له 10 د 2025 د مارچ تر پایه د افغانستان پر پولو د څباندې 1,400,000 کسانو تګ راتګ ثبت کړی دی. دغه سازمان په یو راپور کې چې د مې په 15 نیټه خپور شوی ویلي چې په دې شمېر کسانو کې 4,300,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي او له 3,100,000 زیات کسان له هېواده وتلي دي. IOM ویلي په تیرو 15 میاشتو کې ډیری دغه تګ راتګونه پاکستان او ایران د تورخم، سپین بولدک، اسلام کلا او میلک لارو شوی دی. دغه سازمان زیاته کړي چې په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ په پالیسیو کې د بدلونونو، ناقانونه کډوالو د استلو او اقتصادي فشارونو له امله ګڼ شمېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په راپور کې راغلی چې زیات شمېر افغانان د بیکاری، ناامنیو او وسلوالو جګړو له امله له هېواده وتلي او په ګاونډیو او لویدیځو هېوادونو کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د راپور له مخې کابل ته د خلکو په راتګ کې زیاتوالی راغلی، په داسې حال کې چې د دایکونډي او غزنی په څیر ولایتونو ډیر اوسیدونکي ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران ته تللي دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راستانه شوي او یا هم په دې موده کې له هېواده وتلي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تر څو چې اقتصادي ستونزې کمې شوي نه وي، نو په د افغانانو مهاجرت به دوام لري. په دې خبرونه کې په دې موضوع له خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو چې څنګه کېدای شي چې په کمو امکاناتو خلکو ته کار پیدا کړو. زموږ ملمنه د اقتصادي چارو متخصصان دي، آزرخش حافظي، داود مایار او تاج محمد تلاش. خپل درنو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی حافظي صاحب، د افغانستان اقتصادي وضعیت د تیرو دو کلونو پرتله تاسو ته څنګه ښکاري؟
سلامونه او نیکی هیلی هیله ده چې روغ او جوړ اوسي درنو میلمنو ته، همدارنګه د ازادي ژا محترم اوریدونکو ته هم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه چې دا نړیوال بانک شودلې دي 2.6% د جی ډی پی یا داخلي تولید د افغانستان زیات شوی دی د تیر کال په پرتله. البته یو غشت د 15% راتل شوی وو او پس دا سیاسي تغیرات، او دا هم ویلی وو چې دا پرمختګ د نفوس د ودې په پرتله لږ دی، یعنی د فساد د کاغه په پام کې ونی سو دوه اشاره شپږ سلنه په جی ډی پی زیاتوالی راغلی دی. اما په مصرف کوونکي چې د نفوس دی په هغوی کې 2.9% زیاتوالی راغلی دی، یعنی 0.3% اوس هم کسر شتون لري. په هر صورت دا اقتصادي مشکلات، وزګاري، فقر او بیچارهګي د افغانستان نوې پیښه نه ده. د پخوا څخه هم دا مسله وه. د تیر ولسمشر ښاغلی اشرف غني ویلي وو که چیرې $2 د فقر کرشه وټاکو، 95% د افغانانو تر فقر لاندې راځي. دا د دې خپل اعتراف و په خپل زعامت وخت کې. نو اوس خو بیا هم بدلون راغلی دی. افغانستان د هیڅ هېواد لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی. د مالی سیستم د دنیا څخه بې برخه پاتې دی. نو په دې خاطر باندې د رښتینی ودې لپاره چې بین المللي پانګونې باید وسیږي، او همدارنګه د اقتصادي او مالی ارګنایزیشنونه او سازمانونه لکه ورلد بانک، IMF، بانک انکشاف یا سی ای او نور اگزم بانکونه د دنیا څخه نه مرسته راځي او نه هم په پور چاته دنه په افغانستان کې قرض راکوي. په دې خاطر باندې اوضاع ښه نه ده، ولې تر هغه بریده پورې چې د افغان په سوداګرو او د افغانانو په صنعتکارو پورې اړه لري یو معین پرمختګ شوی دی.
بله سر، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه. تاسو ویل چې ناخالص تولید یو څه زیات شوی دی، په څه دلیل باید زیات شوی؟ په کومو برخو کې څه کار شوی دی چې په دې برخه کې دا بدلون راشي؟
دا 2.6% زیات شوی دی، اما دغه په پرتله بیا 3.9% نفوذ زیات شوی. یعنی په اصطلاح دا وده وایي چې واقعي نه دی، 0.3% کموالی پکې شته. او علت دغه چې دا د تیر کال په پرتله هغه شوی دی زیات شوی دی، علت دا دی چې یو څه د افغانستان حاصلات شو او همدارنګه خلک چې راستانه شوي دي هغوی هم خپل کاري مهارت یې راوړي دي دلته. یعنی کیفیت د تولید د زموږ په فابریکاتو کې ښه شوی دي او صادرات هم زیات شوي دي. که څه هم اوس متاسفانه د بیروني دلایل له امله، مثلا د پاکستان او هندوستان شخاله او نور مسایل، دا ټول په افغانستان باندې اغیزه کوي. هیله ده چې دا 2.6% د کال تر پایه پورې اوسي او بیا کسرونه لري.
ډیر مننه، سلامت اوسه استاد تلاش. ستاسو په نظر د سلګونو زرو کډوالو راتګ له ایران او پاکستان څخه د افغانستان په اقتصاد څنګه تاثیر وکړي؟ فشار به لا زیات کړي وي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپیڅلي نامه سروان صاحب سلام تاسو ته، د خبرونې ملمنو ته او ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې درناوی وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
بدون لا شکه دغه سیل ماجرین چې د ایران او پاکستان د ترکیه او حتی یو مقدار د هند نه هم افغانستان ته راځي، په اقتصادي ډګر کې فشارونه زیاتیږي، په دا خاطر چې منابع او معیشت ژوند او خدمات دا د تاثیر د سیاسي تاثیراتو لاندې راغلي دي. نو مهاجرین هم چې افغانستان ته راځي، دا هر یو د ژوند معیشت ته ضرورت لري چې هغه په څو اساسي اقتصادي فکتورونو پورې تړلې دي. لومړی اوبه ده، دومی غذایی مواد دي، دریمی شوونځی ده، څلورمی کلینیک ده، پنځمی سړکونه دي، شپږمی د دوی د کاروبار موضوع ده، او اومی بیا نسبتا د دوی د انکه اقتصادی پراختیا یا ود موضوع فکران غشتل کیږي. دغه وو فاکتورونه سروان صاحب فکر کوم چې په افغانستان باندې په وسنی شرایطو کې بدون لشکه فشارونه ډیروي. او زه شخصا د خپل لیدلوري له نظر د اقتصاد د پانځي دی و شاګرد په صفات باندې دا ویلی سم چې دته موش په اقتصاد کې جبر د اقتصادی زمان یا د وخت ورته ویایو، چې د دې تر شا هم د پاکستان او د ایران سیاسي استخباراتي اهداف نغښتي دي. کبیا لازم او هغه به هم تشریح کو.
بله، د یو خبره بلم یو پښتنه، کله چې سلګونه زره مهاجر راځي په دوی په منځ کې اتمن داسې کسان هم شته چې سنت څو وسلري، یعنی په چاسي په پاکستان کې شل ډیر سکاله تیر کړي دي، سنت څه پیدا کړي دي چې کله وطن ته راځي د سرپناه ضرورت لري، یا به کور کرایه کوي یا به هم کور په بای اخلي، د څناڅه پیسې ممکن ولري د سودا مخسته شي، د نه پېژما بل ټکسیم نه استفاده کول شي، په دې شکل سره بیا فکر نه کوي چې له اقتصاد سره په یو شکل سره مرستم کوي.
چروان صاحب، د دې قتلې افراد محدود دي، کم دي. کچیرته د دې قتلې تعداد د 50% نه هم لوړ وای د موږ تصدی اقتصاد رشد کوای او شک نشته کی. اما پاکستان او ایران داسې کډوال پر نقشه کړی دي چې د هغو اقتصادي وده منفی صفر ده، حتی په مثبت یو کې هم نه راځي. منفی صفر تحلیل د وضعیت د هغو سوی ده او بیا یې په مختلفو بانو را انتقال کړي دي افغانستان ته. دا یوه مسله. دومه مسله، په دې مهاجرینو کې که سرشمیرنه وسی او یا تاسو د نړیوالو بنسټو څارګرو نه پوښتنه وکړئ، داسې اکثریت کسان دي چې زنانه او ماشومان او د پاخه سنخ خاوندان دي چې دته موږ په اقتصاد کې هغه اقتصادي نیرو یا اقتصادي ظرفیت یا اقتصادي قوه نسو ویلای، بلکې دا طبقې مصرفي طبقې دي چې حکومت په غاړه ورلویږي او حکومت باید د ده پالنه وکړه په داسې شرایطو کې لکه اوس چې افغانستان جو وخت تیروي. واقعا فکر کوم سخته ده.
بله، ډېره مننه استاد تلاش. معیار صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، تاسو ته د افغانستان اقتصادي وضعیت په اوس وخت کې څنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ستاسو ته، ملمنو ته، د مونږ اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
خو وضعیت زه خو په د بس کې اوس داخل شولم، زه نه پوهېدم چې بس کوم طرف ته انکشاف کړی دی. تاسو هدف که چیرې اقتصادي وضعیت وي، خو اقتصادي مسایل خو هغه خو مشخص دي چې یو رو به انکشاف هیواد باید د اقتصادي وضعیت سره رقم ته وي. رو به انکشاف هیوادونو د بیکاري سطح لوړوي، په هغې کې عاید سرانه ده مسایل
راځي. دا رښتیا هم ډېره لویه مسله ده که داسې لږ څه را لنډه کړو. د تیر کال په نسبت سږ کال وضعیت څنګه ده، اقتصادي وضعیت؟
په دې کې خوشحال نشته چې کله یو هیواد د جنګ نه تازه وځي، هغې کې درې څلور کاله ډېر کم دي، او په هغې باندې تحریمونه هم بیا وځوي، د رسمیت مسله هم وي. طبیعي ډول دلته به اقتصادي وضعیت یعنی ډېر زیات ښه نه وي. او د تاریخي نگاهنه که وګورو، مخ د رو به انکشاف اصطلاح استفاده کړل، د هغه م یاده کړل، او هغه مشخص هم ده. خو که بیا هم په درې کالو کې وګورو، یعنی انکشاف شوی ده په ځینو بودو کې. اول مثال، لومړی مثال هغه د بانکونو مسله ده چې په لومړی کې دوی توانه درلودل چې په هفته کې $200 د خلکو حق ورکړي، خو اوس هغه مسایل ټول اوس آزاد شوي دي. کاروبار ته که وګورې، ظاهرا دا مسایل ته ډېر اندازه کې راجز شوي دي. خو یعنی موږ په مطلوب حالت کې نه یو، په دې کې شک نشته ده. خو که چیرې مقصوی ډول وګورو، وضعیت بهتره ده نسبت هغه لومړی کلونو.
لومړی کلونو مانه ویل مال نسبت تیر کال ته د خلکو اقتصادي وضعیت ښه سوی دی که خراب شوی دی؟ فقر رو نیستي زیاته شوې ده او که نه کمه شوې ده؟
سرون صاحب، که چیرې موږ ارقام ته ولاړ شو، دا خو ډېر غټ تحقیق ته ضرورت لري. دا باید عملا هم سره وګوري او هم تیوري شکل هم دا باید مطالعه شي. اما د ظواهرو ته چې زه ګورم، مزار کې چې زه ګورم، کابل کې زه ګورم، نور ولایت کې چې زه ګورم، دولتي بخش خو ځان ته خپل فعالیت لري. د خصوصي سکتور که موږ ګورو، یعنی په کابل کې به داسې کوڅه نه وي چې په هغې کې تعمیرونه نه جوړېږي، په مزار کې به داسې کوڅه نه وي چې هغې کې مدرن رستورانت نه جوړېږي، هوټلونه نه جوړېږي، همداسې سوپر مارکیټونه نه جوړېږي. نو داسې که وګورو، یعنی که چېرې اقتصادي پلو ته واچو، هغه اقتصادي هغه سیستم ته کوم شیان چې موږ په اقتصاد کې لوستي، دغه وضعیت باید منفي روان وي. خو نه پوهېږم ولې دلته دغه په ډېر عجیب ډول، یعنی د خصوصي سکتور فعال شوی ده. یعنی په خصوصي بخش کې یعنی څوک که په افغانستان کې اوسي، عملا دا مسایل ګوري، یعنی داسې نه ده چې دلته غواړم ولغه وکړم.
بله،
نو دا مسایل چې ګورم، یعنی وضعیت ښه شوی ده.
ډېره مننه، سلامت اوسې کور ودن. حافظ صاحب، همدغه خبره چې معیار صاحب وکړه، ځینې نور خلک هم کوي، تعجب کوي په دې چې فقر نهایت زیات دی، خلک ډېر شکایت لري له اقتصادي وضعیته، لیکن بیا هم چې ګوري په شارونو کې ودانۍ جوړېږي، بلډینګونه جوړ شي د دې څه دلیل کېدای شي دا د معنا ده چې افغانان چې بهر ول راغلي دي په وطن کې پنګونه کوي او کنه دلته یو طبقه داسې شته چې ډېری پیسې لري او غوی کولای شي چې دا کار وکړي
او داسې دي چې دا په هیواد کې سوداګري فعالیتونه او همدارنګه صنایع او خدمات د خصوصي سکتور په لاس کې دي مخکې هم داسې و همدا علت چې تر اوسه پورې په افغانستان کې قاطع شتون نه لري او هر شی په ټول افغانستان کې د رود د اروزګان څخه نیولې تر خندود د بدخشان هر شی پیدا کیږي دا د خصوصي سکتور له برکته دی چې همدا لس میلیارد واردات چې ورته ویل کیږي دا لس میلیارد خو یو پنګ ته ضرورت لري چې باید تامین شي دا لس میلیارد چې واردات دي هغه خو یو دم نه راځي یو اندازه مال په ګودام کې وي یو اندازه مال په دوکانونو کې وي یو اندازه مال په لاره کې دا ترانسپورټیشن یا خدمات دا ګاډي کوم چې دي دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان دي او هغه یعنی د عمومي وضعیت د افغانستان په پرتله دی او د حکومت په پرتله خصوصي سکتور د افغانستان ډیر پرمختګ کړی دی اوس مثلا موږ د ذخایر د نفتی مواد چې لرو د پخوانی د شوروي تر اغیز لاندې حکومت کې
بله متاسفانه دی شاغل حافظی تلفن قطع شو دوباره به تماس ورسره ونیسو خو درنو اوریدونکو لپاره وایو چې تاسو له آزادی رادیو د آزادی په چپو کې پروګرام اوري په دې پروګرام کې په افغانستان کې په اقتصادي وضعیت د خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو زموږ ملمانه دي د اقتصادي چارو متخصصان آزرخ حافظی داود مایر او تاج محمد تلاش حافظی صاحب بیا له استودیو سره وصل دي ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې ادامه ورکړي
مازو کل چې دا خصوصي سکتور د افغانستان د عمومي وضعیت په پرتله او همدارنګه د حکومت د توان په پرتله غښتلی دی دوی په دې پرمختللي هیوادونو کې خپل کمیونیټي لري مثلا په دوبۍ کې ډېر غښتلی کمیونیټي د افغانانو دی چې هلته پانګونه د دوی تر لس پنځه لس میلیارد څخه هم زیات دي په ترکیه کې هم دا سي افغانان هلته کارخانې لري جرمنان سره شریک حتی بلیچ راون کې شرکتونه لري او همدارنګه په منځنۍ ایشیا کې او په پخوانی شوروي جمهوریتونو کې هم دوی ډېر تجربه لري او ډېر پانګه لري هلته دوی چې امنیت وي راځي خپل هیواد کې پانګونه کوي ودانۍ کوي او همدارنګه هر څوک چې خپل کور ودانۍ دا د هیواد یو برخه ده چې ودانۍ یا یو څوک چې مثلا خپل د اقتصادي مارکیټ جوړي هغه هم د افغانستان د یو برخه ودانول دي هغه شی چې دولت پورې لري مثلا سړک دي شونځي دي او عامه خدمات دي چې هغه هیڅ وخت سره پرتله کیدل نه د مثال په توګه د جمهوریت په وخت کې هم ډیر ښه بلډینګونه جوړېدل خو هغه د سړک او ویاله چې باید جوړ شوی وای د شوروي لخوا او د نورو دولتي مؤسساتو لخوا دا نه جوړېدل ځکه چې دوی سره حکومت ساختار د افغانستان ډېر وروسته پاتې ساختار دی د پاسخه او خصوصي سکتور د افغانستان چې ډېر دینامیک دی دوی په امریکا کې رقابت کوي په منحتان د امریکا کې هلته ده سوداګر دی افغان هلته ډیر سخت رقابت کوي او کولی شي ډیر کامیاب هم دي او په نور هیوادونو کې همدغه سي اروپا کې هم اوس پرون موږ یو غونډه درلوده په دغه کې په همبورګ کې یو تخت تجارت هغوی سره یو اساس هم د ښاغلي مومن معاون دی اول یو تخت تجارت راغلی سره زموږ کار او هلته رسه چې لاند واینه دروي په هغه کې زموږ توجه شو چې افغانان ډېر امکانات لري یوازې په همبورګ کې مثلا تر 1500 جوازنامې خاصیت لري په یو شهر کې نو دوی پیسې لري یار یو کزر زر ډالر ورکې دي 15 لک ډالر کې که لاس لاس زر ورکې 5 میلیون ډالر کې دوی کولای شي چې کار وکړي اما دا دوه بیل خبرې دي یو د عمومي پرمختګ دي چې هغه فقر کمول دي
د خلکو لپاره وسایي برابرول دي او هغه انفراستراکچر یې ارزې ساختونه جوړول دي په هغه کې هغه دولتي
متاسفانه چې بیا هم ستاسو ټلیفون قطع شو مایار صاحب ته ورسو مایار صاحب قسم نوبت دی تلاش صاحب دی بیا به مایار صاحب ته درشو تلاش صاحب فقر زیاد او متاسفانه تلاش صاحب ټلیفونم قطع ده خیر مایار صاحب نوبت درغه دی چې وشي چې خلکو ته کار پیدا شي په څه ډول په ځینو سیمو کې په ځینو هیوادونو کې تجربه شدلی ده چې په کمه پانګه هم کېدای شي خلکو ته کار پیدا شي او په دې برخه کې یوازې له حکومتونو هم توقع نه ده او لکه څنګه چې حافظي صاحب ویل په افغانستان کې خو همیشه هم د خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبولی دی خصوصا له وخته وروسته چې د آزاد بازار رواج شوی دی او د دوی لاس خلاص شوی دی یعنی څوک یې مخه نه نیسي چې ته فابریکا جوړوې ته نه پوهېږم په کومه برخه کې پانګونه کوي نو څنګه کېدای شي چې په کمه پانګه باندې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړو
سوال د مانه مطرح دی
بله مایاسه بله سه
ګر سوال سم محترم دغه بحثونه چې موږ کوو د دې نه باید یو نتیجه واخلو او خلک هم شته خبره واوري یعنی د داسنه د تانه موږ خپل برنامه ډکو د دې پر ځای چې اول خو زبایت وخت ولرم دې ته او د موضوع مشخصه یې موږ په بیکاری باندې خبره وکړو که په اقتصاد باندې
خبری وکړه چې اقتصاد وضعیت څنګه دی او بیکار او بیکاری له اقتصاد سره تړلې ده څنګه د اقتصاد د دې لپاره غواړو چې خلکو ته روزګار پیدا کړو روزګار څنګه ورته پیدا کولای شو په کومو برخو کې پانګونه وشي چې دا هم اقتصاد څو خلکو ته کار پیدا شي
بالکل سوال سم محترم خی هل د مات اجازه را کوي ان شاء الله چې به د سیو بس مطرح کوم چې هغه به تاسو ته مفید وي هم موږ ته مفید وي او هم اوریدونکو ته مفید وي خو زه د دې لپاره د بحث شد ما مکمل کیږي د لپاره زه غوا خوړم او زه اساس د مسلې او هغه مشکل او د سونزه او د سونزه حل اساس مسله درته وایم سوال سم محترم یو غټ مشکل چې موږ جواب کې دغه د چې پراګنده تحلیلونه سطحی تحلیلونه ثانوی تحلیلونه مطرح کیږي او په اصلي مسله باندې بحث نه کیږي ولې دا مسائل مطرح کیږي ولې اصلي مسله باندې بحث نه کیږي دغه دلیل دا ده چې ممکن ځین خلک نه پیږي چې څه شی باندې بحث وکړي خو ځین خلک پیږي
ګوره مایر صاحب راځي د دې لپاره چې تاسو ول چلې دې فرصت نشم استفاده وکړو په اصلي خبرو باندې اصلي موضوع خبرې وکړي هغه خلک چې ارڅ کوي هغه پریشته تاسو ورته داسې لارې وښایست شر کېرس یو څوک متوجي شي او ګټه ترې واخلي نو اصلي موضوع
باندې خبرې وکړي او ان شاء الله چې په دې مسله کې به خیر وي یعنی ولې دوی اصلي موضوع باندې بحث نه کوي هدف دا چې یا دوی کتنی کیږي یا داریږي او تعداد کسان کوي خو په اصلي مسله بحث نه کوي اوس مسله دا چې عامل د مشکل د ستونزې یا د فقر اقتصادي فقط چه ده د اقتصاد تعریف مشخص ده په غیبان نزو چه بیا بحث دید اگر نشی تخصصی نشی عامل ده مشکلات چی شده په عامل ده فقر چی شده مثلا مثال به دل تاسی واز بیکاری آده ول چه ده فقر سره ده مستقیم ربط لید آیا ده فقر مشکل هم در امنیتی مسائل دی آیا ده فقر مشکل قومی مسائل دی آیا ده فقر مشکل بی سوادی یا سواد یا ده خزو په صحنه که نپاته که دلی ده خزو حقوق دی همدغه مثال باندې موږ تحلیلګران ټوله ورځ لګیا دي خبرې کوي دا واقعتونه هم دي دا ټول قومي مسایل واقعتونه دي مثلا د ښځو مشکلات او دا واقعتونه دي خو دا ثانوي مسایل دا اصلي نه دي اصلي مسله څه شی ده ته دی کې اصلي مسله د هواد استقلال دی یعنی په کومه حد کې چې په استقلال ولري سرول سره محترم اتحاد بیکاری سطح هم ورده مندي په کومه اندازه چې ته استقلال ولري د تا اقتصاد جوړیږي تر کا طرف دی اوس مسئله دغه ده چې دغه خپل اقتصاد چی شایده دغه بیکاری ولی هیواد که رازی آیا ده طبیعی دول رازی او یا آیا ده جوره شویده اوس که اقتصاد اقتصادی مسائل اگه کم منابع چی دی اگه کم عوامل چی او یه مملکت تقیب بانده اقتصاد روش کهی اگه 15 دادی 15 شایان اگه مهم دیو از مکه ده آیا مکه نلر او 100 کیلومتر مربع از مکه افغانستان لری
دینه تلر سره استفاده کو د شپږ نیم ستنه نه موږ استفاده نه کولې په دومره ډیر ځمکه کې خلک کور نه لري دا مسله چی شاید یا دوه معامل دی هغه چې د مملکت د رشت هغه سرمایه ده آیا په افغانستان کې سرمایه نشته یا په نور فقیر هیوادو کې سرمایه نشته د نسبت پیسېدار هیوادونو ته په فقیر هیوادونو کې په ځینو کې سرمایه زیاته ده خو مشکل چی شاید مشکل لږه ده چې سرمایه د څلور فیصده خلکو سره ده پنځه نیم فیصده خلک نور څلور فیصده سرمایه لري یعنی دلته تمرکز د سرمایه منځته راغلی ده دوه معامل هغه ده د طبیعي عوامل دي جمعیت ده یا نفوس ده آیا موږ نفوس نه لرو موږ څلور میلیون نفوس لرو ټول نه ځوان نفوس لرو او هغه کسان داسې کسان لرو چې هغه نیرو ده کار نیرو ده او همدارنګه رهبری او همدارنګه ټکنالوژي ده پنځه عوامل آیا دا پنځه عوامل موږ نه لرو یا د نور فقیر هیوادونه نه لري د پیشرفته هیوادونه یا د قوي اقتصاد والا هیوادونه نه د فقیر هیوادونه د پنځه عوامل زیات لري نو ولې چې مونږ دا لرو بیا ولې فقیر یو اوس دلته پوښتنه مطرح کیږي چې آیا اقتصاد کومه شعبده ده چې د ځینو خاص و کسانو لاس کې ده کومه جادو ده چې د ځینو سره ده که نه دا همداسې کومبل موضوع ده آیا دغه فقر خپله طبیعي ده په دې هیوادونو کې نه دا فقر طبیعي نه ده فقر سرمال سه محترم نه پیگم چه ده خبر به تاس ده برنامه به میل مطابق وی کنه فقر پر طول وادونه که چه فقیر دی اغا سیاسی و استخباراتی ده زی دلائل هم دفته وایم پا پینزه دلیلو یا پا سلور دلیلو ده هوادونه نگاری نره قوی هوادونه چه ده پینزه هوادونه چه ده سازمان ملل ده شرم دایمی حضودی او آلمان ورپسی اندغه هوادونه یا پا ده پا سلور پینزه و تخنیکو بانده هوادونه فقیر ساتلی دی. یو ادا چې مستقیم تهاجم پکې مو په درې قرنو کې درې وزل مو باندې تهاجم شوی دی حمله روانه شوی ده یعنی دای مستقیم په دوام ډول دا چې رهبری اجیر کوي یعنی کوم هواد چې فقیر ده هغه استقلال نه لري رهبری هغه شوی ده اجیر شوی ده رهبری ته اختار ورکړي چې کچېره دغه ما پروګرام دی چې بیکاری د منځ وړي کده د مخته بیت نه کړو یعنی د عملی کړو تا رهبری کې چنج راواله ما تغییر کومه بل نفر راواله یعنی تحریم په هغه وځي اجیر کوي درېم طریقې تحریمونه دي چې موږ ډېر هوادونه ګوري چې هغه تحریم شوی د لرم طریقې دا چې دغه سه هغه راولي اقتصادي نظامونه په نړۍ کې راولي چې تا وسر عجز نشي نو اوس مسله دغه ده چې بیرون رفت موضوع د فقر د فقر نه دی وتلو د طریقتي شایده هغه استقلال دی بله. یعنی په دې باندې وایي
تمام نو اوس افغانستان استقلال لري کنه لري
مسله دغه ده چې د نه باید یو قدم شاته لاړ شو د استقلال لپاره موږ بیداری ته ضرورت لري ویښتیا ته پښتنه داس باید وشي چای موږ ویښتیا لرو کنه څلور کلو نفوس کې څومره مونږ ویښتیا لرو یا بیداری لرو اوس باید بیداری تعریف شي چې بیداری څه ده بیداری د خلکو آمادگی او آگاهی ده سوال سمتره دو طریق ناراضی دا مثال ګره ډیر مهم دی شاید ډیر خلک دا خبرې ونه کی حتی ځنه کسان ته شاید مشکلات هم جوړ شي بیداری دو طریق ناراضی یعنی هر هواد وګړی چې بیداری ته ورسیږي غت من استقلال ته رسیږي چې استقلال ته ورسیږي بدون د شک اغه ډیر اسانه فرمول چې هغه اقتصادي رفاه رسیږي نور شته هر ټول کارشناسان په هر سیستم کې چې لګیادي سروان سمتره هغه پراګنده بسنه ممکن وقتونه وایي خو اصلي مثلا نه اصلي مثلا که څوک ما خبر نقد کولای شي نقد کی د زنه خوشاله کیږي بیداری باید استقلال کیږي
نور خبرې بلې خواته پریږدو چې دا چې نور هیوادونه غواړي که نه غواړي دا بل نه پېژم څومره صحیح وي لیکن بیداری که خو شک نسته تر څو چې کوم ملت بیدار شوی نه دی ویښ شوی نه دی پرمختګ پیڅ پرخه کې نه دی کړی دا چې څوک په تحریم لګوي یا نه لګوي خپل د دې نه بیداری په علت ده خو خیر ور بشو شاغلی تلاش ده تلاش سه شاغلی مایر فکر کوي چې مثلا د شوزو مسله ثانوي مسله ده ځینې نور مسله هم ثانوي و بلل دوی استقلال ډیر مهم و بلل او بیداری مهم و بلل لیکن د ملګرو ملتو پراختیایی اداره وایي پراختیایی پروګرام وایي چې د شوزو خلاف د طالبانو د حکومت محدودیتونه سبب کیږي چې افغانستان تر 2028 کال پورې نږدې یو میلیارد ډالر تاوان وکړي دا تاسو څومره ورسره موافق یاست
تروان صاحب د شوزو اقتصادي خوځښت په افغانستان کې
تر یو حد محسوس ده، اما په دومره غټه پیمانه او کچه نه ده چې موږ ورته په تشویش کې سو. په دا خاطر چې د ښځو فزیکي جوړښت او د ښځو ونډه په تصدی او ملي اقتصاد کې تر 50% نهایتا تر 10% لوړه نه ده. ولې؟
اما آیا تاسو په نړۍ کې داسې هیواد لیدلی دی چې هلته ښځې او نارینه دواړه کار نه کوي، دواړه په ټولنه کې فعال حضور نه لري، هغه پرمختګ کړی وي؟
سروان صاحب، شرایط فرق کوي. دا منم چې په اکثریت اروپایي او غیر اروپایي هیوادونو کې د دواړو فعالیتونو په اساس اقتصاد ډیر چټکه وده کړې ده، اما د افغانستان په شرایطو کې او د افغانستان سره د نړیوالو تعامل متاسفانه نورمال حالت نه لري لکه نورو هیوادونو کې چې دا اقتصادي او سیاسي تعاملات کیږي. نو په دې اساس باندې موږ هغه بیلګې چې په اروپایي او غیر اقتصادي اروپایي مملکتونو کې دي، دا نقصه په افغانستان باندې نشو تپلای، او زه فکر کوم چې بیا نتیجه هم نه ورکوي. ولی تعاملات څو رنګ دي، یو رنګ تدریجی او مسلکی نه دي، څو رنګ غیر مسلکی او غیر تدریجی دي، لذکه تصمیم هم نسو پینی ولای قاطع. نو ودی او گردونی په شرایطو، فرهنګ او اناناتو، عقیدو په دو ټولو پورې تړلای ده چې کم ارزیابی سوای. مثال په توګه د شلو کالونو د امریکا د راتګ سره او د ښځو د فعال ونډې سره افغانستان په اقتصادي حوزه کې تاسو په نظر څومره پرمختګ کړی؟ زه فکر کوم چې کم پرمختګ یې کړی. ولې؟ نقش یا سمبولیک یا غیر سمبولیک، ولې ډیر ضعیف او ډیر دی ضعیف او پالیسیو د ظرفیت توان نرم.
خبرم داده چې ضعیف او باید قوی کړم وای،
ډیر منفی
باید قوی کړم وای، یعنی لا هم په ځای دی چې وده ورکو لا مو مخ ونیوله. خو خیر، ور بشو حافظی صاحب ته. حافظی صاحب، په دې برخه کې تاسو دی ملګرو ملتو دی پرخی پروگرام دی راپور سره څومره موافقی هست چې د ښځو خلاف محدودیتونه د دې سبب کیږي چې افغانستان تر 2026 کال پورې نږدې $1 میلیارد وبایلي؟
خو دا احصایې ډېر دقیق نه دي، په دې چې چا نه دي حساب کړي چې څونه ښځې په کار کې بوخت دي، څونه یې د کار څخه محروم دي، او د هغوی کار څه ډول و او د هغه حاصل څه و. اما په ټوله کې د ښځو رول د اقتصادي پرمختګ کې ډیر اړین ده. دا نه یوازې مستقیما اغیزه یې په اقتصاد باندې، په عین زمان کې مثلا اوس یو دلیل د بشپل مناسبات د نشتون د دنیا افغانستان سره همدغه د ښځو حقوق دی. په نړیواله کچه د ښځې خود په ډېر هیوادونو کې جمهور رئیسان دي، په ډېر هیوادونو کې صدر اعظمان دي. نو په دې خاطر باندې هغوی خو په خپل څه کې نفوس لري، او د افغانستان د انزوا یو سبب همدغه د ښځو سره دا اوسنی چلند دی. په دې خاطر دا هم بیا په اقتصاد باندې اغیزه کوي، ځکه چې کرل چې د افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي ډېر مشکلات زیږي، او په عین زمان کې دا په بشپړه توګه د افغانستان د حقوقو څخه حکومت نشي نمایندګي کولای په دنیا کې، او خپل حق نشي غوښتلی کله چې په ملل متحد کې نماینده ونه لري، کله چې په بین المللي معتبر مؤسسات لکه نړیوال بانک، لکه بانک شفافیت آسیایی، لکه IMF هلته استازی ونه لري. نو دا هم بیا اقتصادي اغیزه لري پر عمومي اقتصادي هیواد. نو په دې خاطر باندې او ډیر بیا ښځې شته چې بغرنج کارونه ترسره کوي. د مثال په توګه دوی د اقتصاد ډاکټران دي، ماستران دي، بانکداران دي،
هغوی باید خپل کار وکړي، ځکه چې د هغوی ځایناستې بیا نسته دي. داسې کارونه شته چې په هغه کې ښځینه ډېر مهارت لري تر نارینه وو. په دې خاطر هم عادلانه ده دي چې د نیمایي د نفوس د هیواد باید د کار څخه محروم نشي او د تحصیل څخه. دا خو یو اخلاقي ضرورت هم دی او په این زمان کې اقتصادي او سیاسي ضرورت دی.
بله سم، ډیره زیاته مننه. اوس په هم ورشو درنو اوریدونکو ته، یو اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي رادیو
مننه سروان صاحب، د ټلیفون پر کرښه د سر وسلسو یا غولي احساسم په حال کندهار ولایت څخه.
مهرباني کوئ احساس صاحب، اول که احساس صاحب تاسو په خپل راتو وایس، ستاسو په شاوخوا کې د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی؟
مننه. دا خو تر ټولو جوته خبره ده، هغه بخښته به مراسم دوه درې کرښه ته به اشاره وکم. جناب سروان صاحب، چې څنګه موږ کولای شو، ته هم دا معلومات چې ما تعقیب کړه، یعنی ستاسو پروګرام پر دې باندې راګرځېدی چې څنګه اقتصاد ته وده ورکولای شو، څنګه دا مشکلات را پکولای شو.
بله بله بله، مهرباني مهرباني.
لومړی سروان صاحب، که موږ ووایو مثال هغه زراعتي سکتور ته پراختیا ورکول، یعنی دا تر ټولو مشرانو ته کشرانو ته نړیوالو ته هم دا ثابته چې افغانستان یو منظم او پیاوړی جغرافیوي موقعیت لري. یعنی مطلب په دې کې کولای شي ډول ډول زراعت پرمختګ وشي، که چیرې مطلب د زراعتي برخه ته یا زراعتي سکتور ته پرمختګ ورکولای شي، کولای شي زموږ تقریبا شل یا پنځه ویشت لا تر دېرش فیصده پورې زراعتي یا اقتصادي مشکلات راپسې. دویم، صنعت پرمختګ ورکول، هغه ته توجه کول. یعنی که موږ وګورو په نړۍ کې زموږ ډېر شان دي چې مطلب نړۍ ته صادرېږي، خو هغه ته توجه نه ده سوی، یا د دولت له لحاظه یا د تجارانو له لحاظه، که مطلب دغه بخښ ته توجه وشي. یعنی اوس مثال شو، مثال موږ ورکولای شو چې هغه د غالۍ اوبدنه ده، وچه میوه ده، د دې تر څنګ نور شان دي. دوم بخښ، بل زراعتي پروژې دي. جناب محترم سروان صاحب، که پر دې باندې کار وشي، کولای شو زموږ د اقتصاد بخښ یا د اقتصادي اړخ د دې سره هم پیاوړی شي. دغه تر څنګ موږ ویلای شو چې کچیر د سیلانیانو راجلبولو ته موږ کار وکړو، د هغوی لیوالتیا پیدا کړو، هغوی ته یو منظم او امن چاپیریال چمتو کړو، کولای شو زموږ په اقتصاد کې یو پیاوړی نقش ادا کړي. افغانستان یو پرمختللی هیواد نه دی، خو تاریخي او منظم ځایونه لري، تر ډېر حده پورې د سیلانیانو توجه ځان ته اړولې. دغه تر څنګ موږ ویلای شو چې مثال د فساد مخنیوي هم دی، دا هم یو د اقتصاد د خرابتیا لامل هم ګرځي، د پرمختګ لامل یې په دې خاطر ګرځي که چیرې په یوه ټولنه، په یو هیواد کې، په یو اداره کې فساد له منځه څخه ولاړ شي، هغه کولای شي چې هغه ټولنه پرمختګ وکړي. او که چیرې فساد موجود وي، هر ډول پیاوړی اقتصاد هم ولري، نو نشي کولای چې دوی پرمختګ وکړي. او د بیوزی له منځه وړل لپاره تر ډېر حد پورې دغه یادونه چې ما وکړه، شاید نور به هم، خو زما په ذهن کې تر ډېر حد پورې دغه ګرځېدل. نو که چیرې دا شانو ته توجه وسي، او پر وخت باندې تجاران د خپلو هیوادوالو غوښتنې ومني، اوس د زراعت په برخه کې هغه اړین صادر دوی ته چمتو کړي، مطلب د نوې ټکنالوژي راوړل افغانستان ته، خپل هیواد، خپلې ټولنې، خپلې سیمې ته، تر ډېر حد پورې چې افغانستان یو زراعتي هیواد وي، نو کولای شو زموږ ډېر مشکلات په دې سره حل شي. جناب سروان صاحب،
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور مدان احساس صاحب، یو بل اوریدونکی هم شته، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني، اول ځان راو پیژنئ، د کوم ځای خبري کوي؟
محمد داوود يم، د هلمند نوزاد
څخه. شاد داوود صاحب، تاسو وایست چې تاسو د شاوخوا خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ که بیا زموږ له مېلمنو سره پوښتنه لري څخه، نو پوښتنه وکړئ. مهرباني.
ما کینو وضعیت سره خراب دی، احساس سره کمزور دی، خلک ډیر سره لویدلی دي، وچکلی سره ځپلی دي. یقینا چې دا زموږ تجارانو، دا ماړه ماړه خلک چې دا شو، یو دا غریبانو یو لسنیوي وکړي، نو ډیر بشي.
بله صاحب، د کار کومه زمینه نشته، او که فکر کوي چې خلک نه غواړي چې کار وکړي؟
کار زمینه نشته په افغانستان کې، د کار زمینه نه ده برابر، نو ډیر ستونزې سره خلک مخ دي. تجاران څه دا مرسته چې وکړي، دا تجاران غټه تجاران مخته سره په افغانستان کې هم شته، چې دوی دا چې په افریقي وي، او دغه سره پاله کې افغانان به مدلی خپل په هیواد کې پر کار ودرېږي، او نور به دا وطن هم یو پرمختګ وکړي.
ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو، خبري وکړئ. اول لطفاً ځان را وپیژنئ. مهرباني کوئ صاحب، تاسو له استودیو سره وایئ.
السلام علیکم.
مهرباني مهرباني.
اوس ما ځخ تاسو اوري؟
بلې، ستاسو ځخ اورو. مهرباني کوئ
محمد
شاه صاحب، خبرې وکئ. نه لکه چې
بلې زما ځخ اوري.
ستاسو ځخ اورو، خبرې وکئ.
او د هلمند څخه مې در سره اړیکه نیولې. خان محمد اسلامي یارم.
شه مهرباني اسلامي
یارم. بالکل موضوع مې در سره
لطفا خبرو ته دوام
موضوع مې در سره واورېدل. او موضوع مې در سره واورېدل په افغانستان کې واقعا نم دا د ماجرت کومه صفه چې پیلن روانه ده، یا هم خلک اوس په کډوالۍ کې دي. تاسو اوس ګورئ دلته په افغانستان کې هم ډېر جنګونه تېر شول، خلک کډوال شول، خو په دغه اندازه نه کډوال کېدله، یا مثلا نورو سیمو ته نه تلله. لکه دا اوس چې پیلنځه تا ته د هلمند خپل د هلمند نال در کوم، د هلمند د نوزاد، موساکله او د واشیر څخه تقریبا په سلو کې 80% خلک اوس د خپلو مینو څخه مهاجر شوي دي د وچکالۍ له امله. یعنی په افغانستان کې که خلک ډېر مهاجر کېږي، یا د خپلو مینو پرېښودل کېدو ته اړ کېږي، لوی لامل یې وچکالۍ او د اوبو نشتون دی. نو که چیرې حکومتونه یا مثلا حاکم نظام دغه د اوبو یا مثلا د بندونو جوړولو ته ادامه ورکړي، نو دغه د کډوالۍ څپه روانه ده، به تر یو اندازې پورې ودرېږي. او په بل شی زما په نظر خو دغه د کډوالۍ یا د خلکو د بېځای کېدو مخنیوی نه کېږي، ځکه په افغانستان کې کاروبار نشته، کارونه کم دي، او هغه کومه وچکالۍ روانه ده، هغه کوم روزګار خپل کمی لږ لږ مځکې چې درلودې هغه مو ځینې پاتېږي. نو زما د میلمنو څخه هم دغه پوښتنه ده چې څنګه کولای شي چې مثلا حکومت په لږ مصرف سره دغه خپل اوبه رامهار کړي، او خلکو ته مثلا دغه د کډوالۍ هغه کار خو یې دورې اوسه دغه د کډوالۍ چې کوم کډوال کېږي د خپلو مینو، یعنې د چرشنګ اوبه اوس خلک نه لري. که چېرې څوک د چرشنګ اوبه ولري، له خپل مینو نه پرېږدي. یعنې داسې سیمې شته په هلمند کې چې د چرشنګ اوبه نه پکښې پیدا کېږي، خلک ځینې بارېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان چې ټلیفون هم وکړو، اوس به ورشو درنو میلمنو ته. تخنیکی همکار وایي یو کس وایي نورم بلم شته چې ډېر منتظر پاتې شوی دی. خیر، د دوی لنډې خبرې به واورو. مهرباني کوئ
موضوع مو دا ده چې تاسو د مهاجرینو تر برابر باندې ویلي وه چې د مهاجرینو اقتصاد باید مشانو په کوم امکاناتو راپورته شي. زما خپله نظر دا دی چې دا اوس امارت اسلامي دلې په کوم مهاجرین چې روان دي افغانستان ته، دې ته ډېره زمینه مساعده کړې ده. نو ډېر داسې په کومو امکاناتو زمینه ورته برابره کړې ده.
ښه صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان چې ټلیفون مو وکړو، ور به شو درنو میلمنو ته. مایار صاحب، لومړنی اوریدونکي احساس صاحب ویل چې ځینې شیان یاد کړل چې دا دغو برخو ته که توجه وشي نو اقتصاد به ښه شي. دوی د زراعت او صنعت یادونه هم وکړه. څه فکر کوئ چې څه ډول صنعت افغانستان ته پکار ده؟ ځینې وایي داسې صنعت ته که تشویق شي چې هغه زموږ له زراعت سره ارتباط لري، نو دواړه خواوې به وده وکړي. ستاسو تبصره څه ده؟
محترم، ځینې مسایل در اصطلاحات چې د ګرونی طرف استفاده ځینې کېږي، دا اول هر تصحیح شي. یو د پناهنده موضوع ده، یو د مهاجرت. په دې منځ کې دا مترادف نه دي که ډېر فرق ده. د مهاجرت مسله د فقهي او دینی موضوع ده چې کله یو هېواد باندې تهاجم وشي بیا ځینې کسان
اصلي بحث ته راسئ. مایار صاحب، اصلي پوښتنې ته ځواب ووایاست. په دې پسې ډېر مه ګرځئ، خیر دی، فرق نه کوي. مننه.
صحیح مننه. یعنی د کوم مسایل چې د ورونه یادوي، دا واقعیتونه دي، دا ضرورتونه دي. بهتره ده چې دې برخې کار وشي. د مثال په ډول صنعت بخشې خو یوازې حکومت نه، د خصوصي سکتور هم کار وکړي. دلته یو ظرافت هم ضرورت ده چې د هغې ماشینري نه کار واخیستل شي چې هغه کاربر وي. د مثال په ډول که چیرې په اقتصاد کې دا اصطلاحات استفاده کیږي چې کاربر او سرمایه بر، سرمایه بر داسې یو حالت ته وایي چې هغه ټکنالوژي ته قیمت واخلي خو یو ماشین د سلو نفرو کار کوي. او برعکس د کاربر بیا داسې یو حالت ته ویل کیږي چې هغه ډېر نیرو بشري ضرورت لري چې هلته مصروف وي. حتی په قوي هوادونو کې یا ځنې هوادونو کې چې اوغوی د ډېر پرشر بیکاری سره مواجه نشي تحریم لګي یا په دې باندې ډېر قوي مالیه وضع کوي په غمشنری باندې چې هغه سرمایه بروي د دې ورور دغه تحلیل په دې حد کې صحیح ده. ساروان صاحب محترم زه یو مسلې ته دلته غواړم چې دې مسلې باندې رابط لري. په دې باندې اشاره وکړم چې کچېره د کابل او د هلمند دغه کوم ټول غرونه د بطلا تبدیل شي اقتصادي مشکل او اصلي مشکل د افغانستان په دې باندې حل کیږي نه. عامل د مشکلات ستونزو یا عامل د فساد په یو هیواد کې عامل د بې نظمي د یو هیواد دا چې دا فقر نه ده، دا یو کمونیستي او مارکسیستي نظر ده. یعنی د اقتصاد خپله جایګاه لري، خو په دې کې موږ وخت نه لرو چې زوال ورشم اقتصاد تعریف کم شي. اقتصاد کوم تعریفونه لري؟ خو دغه تاکید یوازې په اقتصاد باندې دا یو مارکسیستي نظر ده چې هغوی وایي چې اقتصاد د مشکل حل کوي، د اجتماع مشکل حل کیږي، فساد په اجتماع کې د منځه ځي. زه یو مثال درکوم په همدې مسله کې سارون سره محترم، چې آیا په د افغانستان کې چې میلیون ډالر
ولې تاسو په دې موضوع خبرې کوئ؟ دا موضوع خو چا نه ده یاده کړی چې فساد ختم سونو نور ټول شان حل دي.
نه نه، موږ غواړو په د فقر د حل خبره یاده کړو. زایمه چې په کچیر د غرونو ټول په طلا تبدیل شي، د فقر مسله یا د فساد مسله د منځ نه ځي. یا ځنه ورونه مثلا د سواد او د مسله دی. یعنی موضوع ده چې آیا د افغانستان کې کوم فساد وشو او عامل د فقر شو، دا فقیر خلک وو که پیسه دار خلک وو؟ خدا او غریب خلک نه وو، ده پیسې درلوده. آیا دا بی سواد وو که با سواد وو؟ د کومو کسانو چغلا وکړه؟
ډیره مننه سلامت اوسه. موږ وس غواړو چې دا اوس خلکو ته یو څه ورزده کو چې اوس څه وکړي. لکه دغه اوریدونکو چې له هلمند د ټلیفون وکړو چې وای خلک درګرده کوچ کوي، کډي بار کړی دي، اتیا فیصد بې ځایه شوي دي. لڅه له دې خاطر چې په سیمه کې زراعت نکیږي، وبنه لري، وچکالی ده، فقر ده. لبلې خو میلیونونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو راشړل شوي دي. هغوی هم ټوله بیکار دي، مخ یادونه وشو چې اکثره تش لاس خپل وطن ته راغلي دي. او دا په دې سربیره ده چې لمخ کې هغه په وطن کې چې کوم خلک اوسېدل اکثریت غریب دي او فقیر دي. موږ غواړو چې په دې خبرونه کې ولاره وروښیو چې دا خلک څوک یا پانګوال څوک، یا څوک چې فابریکې جوړي، څه ډول فابریکې جوړي کې چې ډیرو خلکو ته ګټه ورورسي شي. یا زموږ ډیر خلک دي چې سرمایدار دي، چې مخکې حافظي صاحب ته اشاره وکړه، کاروبارونه لري په بیلابیلو هیوادونو کې، کاروبارونه لري، یو برخه دي پیسو کرا انتقال کې وطن ته، یو فابریکا پی جوړ کې، یو کاروبار پی جوړ کې، نو څو نور خلکو ته به هم خیر رسیدلې، نوم به هم شوي. په دې شکل کې کوم نظر لري؟ تلاش صاحب تاسو څه نظر لري؟ دا ممکنه ده کنه؟
کاروان صاحب څه فکر کوم چې دا مهاجرینو سیل را روان ده، د حکومت په داخل کې ځینې مدیریتونو ته ضرورت ده. مثلا دا نیرو که ځوانوي او فزیکل ظرفیت ولري، د هیغو معدنونو شاوخوا د شهرک ځمکې ورته وویشل شي چې هغه معدن ته ورنږدې وي، د کارګر په صفت استفاده ورنه وسي، د فزیکي قوې نه او معدن استخراج شي، د ته هم مزد ورکول کیږي او هم معیشت ژوند یې برابر سو. دا یو پالیسی. دویمه پالیسی، د هیغو سندونو حوزو شاوخوا دی دا مهاجرین ځای په ځای سي، چې هلته کرونده او زراعت زر انکشاف کولی سي، لکه د قشتېپې کانال شاوخوا سیمو او ځمکو په جای باندې، چې موږ اقتصادي زراعتي خوځښت ته ورنږدې کیږو او د دوی نه ښه استفاده کولی سو. دا دومه برخه. دریمه برخه، هیغو لمریزو سیمو ته دا تنظیم سي چې د غنه انرژي قابل تجدید موږ په ژوندۍ انرژي بدلولی سو، او د ګاونډیو هیوادونو سره د تفاهم نکونه لاسلیک سي، تر څو چې هلته صنعت ته وده ورکړل سي او د دغو کسانو نه په هیغو ځایو کې ښه استفاده وکړو. څلورم، هیغو فابریکات چې اوس په افغانستان کې، که په هرات کې دي، که په مزار کې دي، که په کندهار کې دي، که په جلال آباد کې دي، که په کابل کې دي او که په خوست کې دي، دغو فابریکاتو شارګوټو ته دي نږدې ځای په ځای سي، البته موقتی چې دوی یو خوا مسلکی سي لبل خوا د ژوند معیشت او د بیکاری د فقر له عمل نه تدریجی دوی راوځي. دا د حکومت داخلي پالیسیانې دي چې که تطبیق سي زه فکر کوم چې دا د مهاجرینو اکثریت ستونزې به له دا رقم اقتصادي میتودونو نه برخمن سي، دوی به په امن کې سي. ورسره هغه پانګوالو باندې د غږ وسي او هغو خصوصي سکتورونو ته د مراجعه وسي چې د افغانستان د جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک موقعیتونو څخه ښه برخمن وي او دوی ته د کار او د ظرفیت د زمینې برابرولو دپاره کولی شي دلته سرمایه ګذاري وکړه. یو خوا دوران ته ځي سرمایه، بل خوانه پیسې پیدا کیږي، بل خوانه دوی ته کار پیدا کیږي او بل خوانه تولید رامنځته کیږي. دا به د دې باعث چې داخل د بازارونو به هم خالص تولید وي او هم به د بازارونو د اړتیاو نه وروسته موږ صادراتو ته ولاړ شو. په صادراتو کې کسر د بیلانس د تجارت د ترمیمي دا حالت ته راننوځي. ورسره اوس متاسفانه په داسې یو اقتصادي جبر زمان کې موږ څاروان صاحب غولرو موقعیت لرو یا حالات را باندې راغلي دي چې سیاسي ډیپلوماټیکو اړیکو نه باید د پاکستان او ایران سره باید باس وسی چې تاسو لښت تعامل وکړي تر څو چې موږ اقتصادي نسبي خوځښت آماده سو، حد اقل انکشافي پروژې پیل سي، حد اقل انکشافي ډونر پیدا سي، حد اقل موږ باید وکولای شو چې ملي اقتصاد تر 10% په خپل پښو ودرو، بیا مهاجرین په تدریجي توګه موږ ته راولږي، هم د کار ظرفیت ورته برابروي سو، هم مزد ورته ورکولای شو او هم د کورنۍ معیشت د ژوند برابرولای شو. په لومړی کې کدا ډیپلوماټیکي اړیکې چټکه مخ ته ولاړ شي د ګاونډي هیوادونو سره ډیر بشي، خو څه فکر کوم چې په ډیر سي ډیر غټ سیاسي اهداف تړلي دي او هغه اهداف ګاونډي هیوادونه ډیر سخت د فشار لاندې راوستي دي چې دا نقطه افغانانو ته ډیر زیاته
سلامت توجه
ورده. او
ډیر مننه کور ودان تلار صاحب. افیزی صاحب تاسو هم لند تفسیر لری مهرباني، صرف دو دقیقې لرو.
د سې دي چې یو خو تیوریک مسائل دي او یو سلسله مسائل دي چې دا یو ډیټرمینیزم یا مثلا ولونټریزم چې دا ارادي لمخې مسائل جوړ شي، دا غسې نه دي. مثلا یو فرمان ورکړ چې ټول باید ستمن شي، دا نکش کېدلی. دا ډیر ظریف او پیچلی اقتصادي مناسبات او ټولنیز مناسبات، سیاسي مناسبات، امنیتي مناسبات ټول سره یو ځای دا یو بستر برابرۍ تر څو اقتصادي وده وشي. نو په این زمان کې نړیوال مناسبات او دا نړیوال قوانینو ته درناوی، دا ټول مسائل د قضیې یو برخه دي. او د افغانستان د ژغورنې لپاره څو ثابت شیان شته. اول خو موږ شتمن هیواد یو، معدن لرو، مځکې لرو، تر ټولو څخه مهمه کار ځوان نیرو لرو چې دا زموږ ډېر ستر شتمني ده. او اما سیاسي بستر ورته ضرورت لرو او مدیریت ورته ضرورت لرو. په دې خاطر باندې تر ټولو څخه اړین دا دی چې موږ خپل کورنۍ کار باید برابر کو. اول خو افغانستان باید په رسمیت وپیژندل شي تر څو د څه څخه محروم پاتې نه شي، د هغه بینلي اقتصادي ودې څخه.
ډیر مننه ښاغلی حافظی، د اقتصادي چارو متخصصان مو میلمانه و، آزرخ شافیزی، داود مایر، تاج محمد تلاش، له درې واړو ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او ستاسو درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویل، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفون مو وکړ، پوښتنې مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل. د آزادی رادیو خبرونه 24 ساعت اوریدای شي. زموږ خبرونه د ټولنیزو شبکو له لارې هم تعقیبولای شي. د آزادی رادیو خبرونه لکه څنګه چې ویل 24 ساعت اوریدای شي.